ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم په روانه خبری مجله کې به واوري د افغانستان حکومت نن د برښنا او وبخور تر څلويشت ډیری پروژې افتتاح کړې
303 زر هکتار ځمکه بخړوبوي د 15 میگاوات برښنا د تولید ظرفیت به ولري
د ملي امنیت عمومي رئیس وایي د بهرنیو پوځیانو له وتلو وروسته به هم د طالبانو بریدونه په اوسنۍ کچه دوام وکړي
دوی اوس هم خپل ټول توان کاروي هر ورځ په پوستو او لویو لارو بریدونه کوي
د امریکا دفاع وزارت وایي د ځواکونو له استلو وروسته د افغان ځواکونو مالی او تخنیکی مرستو ته دوام ورکوي او سبا په ګڼو ولایتونو کې د پوهنتونونو لپاره د کانکور آزموینه اخیستل کیږي
سر کال تقریبا د 200 شاوخوا د طالبانو لرو په مجموع کې 1,300 سره ظرفیت لپاره رقابت کوي
خو لمړی خبرونه لرو چې احمد شبر وړاندې کوي
د افغانستان په یو شت ولایتونو کې نن پلسکونو پروژې پرانستل شوې افغان چارواکي په کندهار کې د 8 ساعتونو په ترڅ کې تر 1,150 ډیرو طالبانو د وژلو ادعا کوي او په جنوبي وزیرستان کې په سلګونو کسانو پر لټ وهلې د خبرونو تفصیل د افغانستان حکومت په یوشت ولایتونو کې د اوبو برښنا د لسکونو پروژو خبر ورکړ چې تر نیم میلیارډ ډالر ډیر لګښت په پری راشي او پر لسکونو میاشتو کې به بشپړ شي ولسمشر اشرف غنی پارک کې په دې مناسبت په جوړې شوې غونډه کې چې یو شمېر والیانو په آنلاین ډول برخه پکې اخیستې وه د بشپړو شویو پروژو د پرانستو غوښتنه وکړه
د تخار کندوز ننګرهار او پروان والی صاحبانو ته هدایت ورکوم چې دا پروژې د خدای پاک په نامه او د افغانستان ملت د ارادې په اساس پرانیزي
د ولسمشر په وینا په دغه بشپړو شوې پروژو کې تر ټولو مهمه په کندوز کې د ارشید کانال او په تخار کې د شهروان د کانال دی چې هغه هم ځکه په خړو بکړي چې په خواللمی وي د چارواکو په وینا د وبخور د پروژې په تباندې 15,000 هکتار ځکه خړو بکړي د کندهار امنیتي چارواکي وایي په تیرو 48 ساعتونو کې د دغه ولایت په څلورو ولسوالیو کې تر 1,130 ډیر طالبان وشل شوي دي د کندهار د امنیت عامر سمونوال غورزنګ اپریدي ازادي رادیو ته وویل
په تیرو دوه ورځو کې دشمن پنجوایي ژړې میوند شولکور ولسوالیو کې تهاجمي عملی وکړلې زموږ پر پوسټو باندې مرکزونو باندې چې خوشبختانه د ټولو بیرته په شاو ته بولسول او یو څلور یو د شکاسه دښمن وجلسی وی دي او اتلس نفر نور زخمیان دي
شاغلی اپریدي زیاته کړ چې د عملیات لا هم روان دي وسلوالو طالبانو تر اوسه په دیاړه څنې دی ویلي د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ته مرشوب لا وشته ده او د جګړې لامل د نشترو د وحل شویو لارګیو په اړه کې اور لګیدل دي په کونړ کې د 201 سیلاب خولي اردو د دوهم لواء بیان شاهد الله صافی ازدی رډو ته وویل چې طالبانو تیر شپه د نهو بجو خواته په غازی آباد ولسوالۍ کې د ملي اردو پر پوسټو ډلې سپریزونه پیل کړل
د 201 سیلاب خولي اردو د دوهم پلې لواء لومړی او دریم کانډک منصوبانو سربیره د توپچیز واک لسخ برګون سره مخامخ شول چې پترس کې تر دې مرحله درې تنه ترګر وجل شوی او 15 تنه شدید زخمی شوی دي
د صافی خبره پرې جګړه کې دوا افغان سرتیری هم ټپین شوی دي په سیمه کې د جګړې لامل د نشترو د وحل شویو لرګیو پاډه کې اور لګیدل چې د خلکو په وینا د لرګیو خاوندانو ته په میلیونونو افغاني زیان اوښته د کابل په پغمان ولسوالۍ کې د ترافیکي پیښې لامل لشتر لژوته نمره شوی او تر اویا ډیر ټپین شوی دي د کورونیو چارو د وزارت ویان طارق آریان نن وویل چې د مسافرو دوه موټرو تیر شپه ټکر کړی دی د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په تیرو څلور ساعتونو کې د کووید 19 ناروغۍ له امله 14 تنه مړه شوې دي د دې وزارت ته چارواکو په وینا په دې موده کې 1,540 تنه نور په کورونا وایروس اخته شوې دي د عامې روغتیا وزارت وایي چې افغانستان د کورونا د درېمې څپې له خطر سره مخامخ دی د وزارت اعلان کړی هغه مسافر چې له بهر افغانستان ته راځي باید د کورونا د ازموینې منفي نتیجه له ځانونو سره ولري په سلګونو کسانو په جنوبي وزیرستان کې نن د دوهمې ورځې په مخه خپل پرلته دوام ورکړ دوی د هغه امنیتي مسول د نیولو غوښتنه کوي چې د دوو سلمیانو په وژنه یې تورن کړی دی د پښتون ژغورنې د غورځنګ فعالانو او نورو سیمه ییزو دا پرلت د مکین په سیمه کې د دوشنبه پورې سپیل کړ اعتراض کوونکي امنیتي ځواکونه تورنوي چې د یکشن به پورسې د یو دکان مخې ته داسې وکړي دوه تنه یې ووشل او یو ټپ کړ. دوی وایي چې دا کسې پېژندلی دی چې ډسې یې کړی دي. د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر شوکت علي ویلي دي چې د قتل د دې پیښې تحقیقات پیل شوي دي. اعتراض کوونکو ویلي دي چې تر هغو د دې دوو تنو وشل شویو مړي خاورو ته نه سپارو چې غوښتنې مو نه وي منل شوي. ټاکل شوې ده چې د ایران له اټومي تړون سره د واشنگتن د یو ځای کېدو لپاره نن بیا په ویانا کې خبرې پیل شي. په دې خبرو کې به چې د ایران د 2015 کال اټومي تړون ته بیا کتنه کیشي هڅه وشي چې تهران قانع کړي چې له دې تړون څخه له سرغړونو ډډه وکړي. په ویانا کې دا خبرې د ایران، چین، روسیې، فرانسې، برېټانیا او جرمني ترمنځ دي. د امریکا متحده ایالاتونه په دې خبرو کې په غیر مستقیم ډول برخه اخلي او مشي اروپایي ټولنه کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو سمندري ځواکونه وایي د ایران سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي ځواکونو په فارس خلیج کې د دې میاشتې په لومړیو کې د دوو امریکایي بیړیو ساحه تنګه کړې وه او ځورولې وه چې د دې کال دا ډول لومړۍ پیښه ده. د امریکا سمندري ځواکونو نن ویل چې دا پیښه د اپریل په 2 شوې ده. نه پکې څوک ټپیان شوي او نه هم څه زیان اوښتی دی. تهران تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر په هند کې د کورونا د مثبتو مواردو پر زیاتېدو سخت اندېښنه ښودلې او دا حالت یې بوښتونکی بللی دی. چې دې روس ادانوم ګبریوسس زیاته کړه چې تر 2000 ډېر کسان یې په هند کې ګمارلي او هلته یې سیار روغتونونه او لابراتوارونه جوړ کړي دي. نن شپه ژمه ورځ ده چې هره ورځ په هند کې د کورونا تر 300 ډېر مثبتې پیښې ثبتېږي. نن هند وویل چې په تېرو 24 ساعتونو کې د کورونا تلفات 2001 ته رسېدلي دي، خو روغتیا پالان په دې باور دي چې دا شمېره تر دې ډېره لوړه ده. او روسي خبر ده چې د جاسوسۍ لپاره د امریکا یو سپوږمکۍ د کالیفورنیا له هوایي اډې د فضا په لور وتوخول شوه. د ان آر او ال دوه اتیا سپوږمکۍ د استولو بهیر پرون د انټرنیټ له لارې خپور شو چې څو دقیقې دوام وکړ. دا سپوږمکۍ د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي اکتشافي دفتر اړوند ده. دا اداره د امریکا د استخباراتي سپوږمکیو د پراختیا، جوړېدو، ازموینو او ساتنې مسؤوله ده. د خبرونو پای.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
او د هم د افغانستان د جنوسترو خارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې ملي ادارې د راتلونکو 24 ساعتونو لپاره وړاندوینه کړې. کابل کې باسمان برګوي د ورښت اټکل سوې د تودوخې 20 درجه یې وشټه وو. هرات کې باسمان وریځ وي د تودوخې 20 درجه 23 ټیټه لس. مزار شریف کې باسمان نیمه وریځ وي د تودوخې 20 درجه 28 ټیټه ته. کندهار کې آسمان برګ وي د تودوخې 20 درجه 33 ټیټه 14. او بل اخر د جلال آباد آسمان به هم وریځ وي د ورښت اټکل سوې 13 ټیټه 15 اټکل سوې ده.
د اصلي رادیو خبرونه د سهار لو د ماشام تر او بجو دوام کوي. د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل، د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د سلورتي سلزيري پروګرام په لړ کې د یو شمیر مهمو پروژو بشپړېدا اعلان کړ. په دغو پروژو کې د تخار ارچی کانال، د تخار شهروان کانال، د ننګرهار د همیشه بهار سب سټیشن او په یوشتو ولایتونو کې د اوبو رسولو یو سلو دوه ویشه بکی شامل دي. دا پروژه د افغانستان په ملي بودیجې جوړ شوې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د سل ورځې سل زیری پروګرام یو بلونی د اوبو او برښناونی د غونډې په پرانیسته کې جمهور رئیس غنی د ګڼو پروژو او بندونو د جوړولو خبرې کوي. دغه پروژې د اوبو تنظیم، د کرنیزو ځمکو خړوبولو او خلکو ته د کار پیدا کولو په موخه بشپړې او نن د ولسمشر محمد اشرف غنی له لوري ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. په دغو پروژو کې چې کانال، شهروان کانال، د ننګرهار د همیشه بهار سب سټیشن او یوویشتو ولایتونو کې د اوبو رسولو 122 شبکې شامل دي. جمهور رئیس غنی د سل ورځې سل زیری پونم په دغه پروګرام کې د سې شنبه په ورځ ویل
جوی نهایت مسرت است که امروز
د خوخی زیدی چنن کندز کې د ارچی کانال، تخار کې د شهروان کانال، فراه او خوست ولایتونو کې د اوبو رسولو پروژې، ننګرهار ولایت په سب سټیشن کې د پنځم پاور ترانسفارمر نصبول او یو ویش ولایتونو کې د اوبو رسولو 122 پروژې ګټې اخیستنې ته سپارل کیږي.
اماده بهره برداری میشه.
خغلی غنی ویل چې د دغو دوو کانالونو ارزښت او غیزی په مراتبو زیات دي، ځکه کندوز، بغلان، بدخشان، تخار د للمی غنمو د تولید له مهمو ولایتونو شمیرل کیږي چې د ورښتونو له کمښت سره د اوبو له کمښت سره مخ دي چې په دې دوو کانالونو سره بستونځي هواري شي. د اوبو چارو د تنظیم ملي ادارې عمومي رئیس خان محمد تکل بیا په دې غونډه کې وویل د افغانستان په یو وشتو ولایتونو کې د 200 لوی او متوسطو بندونو چاري پیل شوې چې مجموعي لګښت یې سباندې 55,302,000,450,803 افغانۍ کېږي.
دغه 200 بندونه چې د هیواد په یو وشتو ولایتونو کې موقعیت لري د 203.2 میلیارد متر مکعب اوبه به ذخیره کوي او د 5 میلیارد متر مکعب اوبه به په کال کې تنظیموي او په دې سره به 303,000 هکتار ځمکه به خړوبوي د 15 میگاواټ برېښنا د تولید ظرفیت به ولري او په لکونو هیوادوالو ته به د کار پیدا کولو زمینه برابره کړي.
په ورته وخت کې د کرنې او مالدارۍ وزیر انورالحق اهدی په دغه پروګرام کې وویل چې د کرنیزو حاصلاتو 40% زیاتوالی او 40% د اوبو د ضایعاتو مخنیوی د اوبو لګولو د دغو شبکو د پلي کېدو او ګټې اخیستنې عمده ګټې دي.
ازادي راډیو ډاټ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې واوري یا ولولي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وای د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته به افغانستان نوی فصل پیل کړي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت رئیس وای له افغانستان د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته به د طالبانو په بریدونو کې کوم بدلون را نشي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبريال راپور
د افغانستان ملي امنیت رئیس احمد ضیا سرار د سې شنبې پورس په کابل کې وی خبري غونډه ته وویل چې طالبان اوس هم د خپل توان په اندازه بریدونه فعالیت کوي. د خاغلی سراج په خبره تر راتلون کې 3 ورځې پورې چې لدغه هیواد د بهرنیو ځواکونو وتل پیلېږي د طالبانو په بریدونه کې به ډیر بدلون را نشي.
دوی اوس هم خپل ټول توان کاروي، هر ورځ په پوستو او لویو لارو بریدونه کوي. د می لومړی نیټه وروسته لدی زیات نشي کولای. یو برخه شایي د کوکنارو د حاصلاتو د ټولولو پر مهال خپل خوځښتونه زیات کړي.
د ملي امنیت رئیس ویل پروند طالبانو د ډلې مهم غړی مولوی احمد کندهاری د جیړی او میوند ولسوالۍ ترمنځ په سیمه کې هدف وګرځول شو او وژل شو. د نوموړي په خبره له اختر محمد منصور وروسته د طالبانو دوهم لوړ پوړی چارواکی دی چې وژل کیږي. اختر محمد منصور د طالبانو د ډلې مشر د 1995 کال په جوزا میاشت کې په پاکستان کې د امریکایي ځواکونو د یو بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. د افغانستان د ملي امنیت رئیس د غشان په دغه خبري غونډه کې وویل چې طالبان له امریکا او افغان دولت سره د خپل وزرو بندیانو د خلاصون موضوع هم تعقیبوي، خو د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال مخکې تر دې ویلي وو چې دا په دغه هیواد کې د روان تاوتریخوالي له کمولو سره مرسته نه کوي. په ورته وخت کې د افغانستان جمهور رئیس په همدې ورځ په ارګ کې د اوبو او برېښنا د ونې په مناسبت جوړ شوی غونډه ته وویل چې افغانستان خپل ارزښت له لاسه نه دی ورکړی او له دغه هیواد د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره به خپل نوی فصل پیل کړي.
افغانستان نه څنډه تکیږي او نه هیریږي. موږ د خپل نړیوال واډی کو نوی فصل پیلو. کوره ډاډ ولري چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه تمویلیږي او په تجهیزاتو کې بستونزه ونه لري.
خاغلی غنی وړاندې ویل وستا فرصت را مسته شوی چې افغانستان په خپل پخو دریږي. په ورته وخت کې د جمهور رئیس غنی لومړی مرستیال امرالله صالح په دغه غونډه کې وویل چې اوس مهال د هغه وخت په پرتله چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو او نه وتلو وخت مشخص نه وو، ملي روحیه پیاوړې شوې. خاغلی صالح له طالبانو غوښتل چې له ورانکاري وژنو لاس واخلي او د بیا رغونې او خلکو ته د خدمت رسونې په برخه کې سیالي وکړي.
ثابت شده است که هیچ امکان نداره،
هیچ امکان نلری چې تاسو د خلکو زړونو ته لار پیدا کړی او د باروتو او توپک وسیله د هغوی د زړونو دروازې ځان ته پرانیزي. زه له جمهور رئیس سره همغږی کیږم چې راځي سیالي لوژنې جوړونې او خلکو ته په خدمتونو رسولو واړو او
کل مردم افغانستان تبدیل کړو.
دا په داسې حال کې ده چې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر 3 ورځې وروسته د می لومړۍ نیټې پیلېږي او داسې اندېښنې شته چې په دې سره جګړه تیزه او د افغانستان وضعیت به لا پسې خراب شي.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به نن د کانګرس په یوه استماعي غونډه کې برخه واخلي او په دې اړه به د غړو له سختو پوښتنو سره مخامخ شي چې متحده ایالات له دې هیواده د ځواکونو له وتلو وروسته څه پلانونه لري چې د افغان ښځو د حقونو د خوندیتوب مسأله یقیني کړي. د کانګرس یو شمېر غړي اندېښنه لري چې له افغانستانه د ځواکونو په وتلو سره به افغان ښځې یوه تیاره راتلونکی ولري. د دې موضوع په اړه دا راپور واوري.
په هغه استمایا غونډه کې چې د امریکا د کانګرس د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیل زاد وربللی، د دې کمیټې غړي غواړي پوښتنه چې روان کال له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو سره سخت دریځ طالبان وخت ورسیږي، د بایدن اداره څه پلانونه لري چې د افغان ښځو د حقونو مسله خوندي کړي. دا بل کله چې د امریکا ولسمشر جو بایدن په افغانستان کې د دولسیزې جګړې د پای ته رسولو لپاره د اپریل په 14مه له افغانستانه د سپتمبر 13مې پورې د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو اعلان وکړ. له هغې راوروسته لومړی ځل وي چې دا کمیټه د بایدن د ادارې د افغانستان د پالیسۍ په اړه استمایه غونډه جوړوي. بایدن دغه اعلان په مهال وویل متحده ایالات به د ښځو د حقونو په ګډون له ملکي پروګرامونو او له افغان امنیتي ځواکونو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. خو د کانګرس یو شمېر غړي چې له افغانستانه د امریکایي پاتې 2500 سرتیرو له وتلو سره مخالف دي، اندېښنه لري چې د امریکایي ځواکونو وتل به طالبانو ته چې د 1996 نه تر 2000 کال واکمنۍ په موده کې د ښځو مهم فعالیتونه محدود کړي وو، د کنټرول موقع په لاس ورکړي. لکه چې د طالبانو واکمنی پر زول شوې نړیوالې ټولنې په تیرو نږدې شلو کلونو کې د افغانستان پر پرمختګ میلیارډونو ډالر لګولی دي. زده کړې ته د نجونو او ښځو لاسرسی او په عمومي ژوند کې د دوی پرمختګونه د یوې سترې لاسته راوړنې په توګه یادیږي. خو له دې ژمنو سره سره چې ښځې به د سولې د خبرو د میز تر شا مهمه ونډه لري، د سولې په خبرو کې ښځو ته ډېره کمه ونډه ورکړل شوې ده. ډیموکرات سیناتور جین شاهین چې د سنا د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې یوازینی ښځینه غړې ده وایي خلیل زاد نه دی توانېدلی چې کافي ښځو ته لومړیتوب ورکړي. هغې زیاته کړه په دې اړه چې د سپتمبر 13مې وروسته د افغانستان لپاره څه پلانونه شته، ډېر مسایل ګونګ یا مبهم دي او غواړو پوښتنه چې آیا د ښځو حقونه به خوندي شي. شاهین رویترز خبری آژانس ته وویل دا چې دوی د ښځو مسله په رسمیت پیژندلې دا لږ تر لږه یو ښه پیل دی، خو د دې په باور دا ورته مهمه ده چې په دې برخه کې تر خپلې وسې هڅو ته دوام ورکړي. د طالبانو په واکمنۍ کې ښځې له زده کړې او کار کولو منع شوې وي او له حجاب یا چادري او د کورنۍ له نارینه محرم پرته له کوره د باندې نه شوې وتلی. دغه راز اخلاقي سرغړونکو ته سخته سزا ورکول کېده. د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر ډیموکرات سناتور باب مینندس تېره اونۍ د دې کمیټې د پټو دروازو تر شا تر یوې استمایع غونډې وروسته وویل دی په دې کې شک کوي چې د افغان ښځو او اقلیتونو د حقونو د خوندیتوب مسله به یقیني شي. جمهوری پال سناتور لینسی ګراهام وویل دی شک نه لري چې طالبان به ښوونځي ونه تړي او بیا به د ښځو په وړاندې سخت چلند ته مخه نه کړي. د امریکا پخوانی ولسمشر جو دبلیو بوش چې په 2000 کال افغانستان ته ځواکونه استولي وو هم له دې هېواده د ځواکونو له وتلو وروسته وضعیت اندېښنه ښکاره کړې ده. ښاغلی بوش په دې وروستیو کې ان بی سي شبکې ته وویل نجونو او ښځو په افغانستان کې ډېر پرمختګونه کړي او د راتلونکي ته ډېر اندېښنه لري.
و مو ریدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي به د افغان شوزو د راتلونکي په شمول نن د کانګرس د غړیو اندیشنو ته ځواب ووي. لبلې خو د امریکا د دفاع وزارت ویندوی وي دا هیواد به له افغانستان د ځواکونو له ایستلو وروسته د افغان امنیتي ځواکونو هوایي ملاتړ ونه کړي. د پینټاګون ویندوی جان کربی په عین حال کې وویل چې امریکا به د سپتمبر له 11مې وروسته د افغان امنیتي ځواکونو د مالی ملاتړ ترڅنګ د وسلو او د الوتکو د ترمیم او ساتنې په برخو کې مرستې جاری وساتي.
د امریکا دفاع وزارت لدی وروسته د افغان ځواکونو مالی ملاتړ خپل لومړیتوب ګڼي. پینټاګان که څه هم لدی وروسته له افغان ځواکونو د هوایی ملاتړ د نه کولو خبره کوي، خو زیاتوي په داسې یو طرح کار کوي چې للرې څه ډول د افغان ځواکونو ملاتړ وکړي. د دې وزارت وایان جانکر به پرون رسنیو ته وویل په نوې تګلارې کې له افغان هوایي ځواکونو د داسې ملاتړ بحث هم شامل دی چې څه ډول وشي کولای په ښه ډول هوایي عملیات وکړي. د پینټاګان وایي د افغانستان د بهرنیو عسکرو د وتو د څرنګوالي په اړه هم د بحثونو له دوام خبر ورکوي، خو ګواښ کوي چې طالبان د بهرنیو عسکرو د وتو پر مهال پر دوی برید وکړي سخت ځواب به یې وویني. خغلی کربی همدا ډول افغانستان ته بیرته د عسکرو لیږل له احتمال لري او له وړاندې پریکړه بولي. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي د بهرنیو واسکر دوتو اعلان د هغه اټکل خلاف چې دوی کړی وو. خغلی محب وایس میډیا په نوم رسنۍ سره مرکه کې ویلي بهرنیو واسکر وتل د افغانستان ځینې برخې له ګواښ سره مخ کړي، خو د پریکړې افغان حکومت پر ځان د باور او تر خوای د افغان ځواکونو پر ځان د بساینې لپاره بیړني ګامونه پورته کولو تاړ کړی دی. لدی وړاندې جمهور رئیس غنی له سینین ټلویزیون سره مرکه کې ویلي وو افغانستان د بهرنیو واسکر دوتو پریکړه د طالبانو او د سیمې هیوادونو لپاره لا اټکل وړاندې وو. خدای له وړاندې محاسبه کړې و که څام افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه اوس مال د ټولو پوځي عملیاتو مسؤلیت پر غاړه لري، خو د هوایي عملیاتو پر مهال په ډیرو برخو کې بهرنیو په ځانګړي ډول امریکایي عسکرو ملاتړ کوي. شنون کی وای امریکا دا پریکړه د دوه هوکړي او یو سیاسي حل ته د طالبانو د داخلي دوه لپاره کړي. د نظامی چارو کارپو عبدالباری آرس.
د طالبانو، امریکایانو، پاکستان، ترکیه او دوه تر مابین مذاکرات په شدت جاری دي. طالبان ډیر غشتنې ځینې لري او امریکایان په دې منظور چې دوی کانفرانس ته راتلونکي کانفرانس ته که په ترکیه کې وي یا بل ځای راوبولي، د دوی ځینې غشتنې مني چې شاید دا پوښتنه چې هوایی ملاتړ د امریکایان د افغان حکومت څخه نه کوي دا هم یو د هغو طالبانو د غوښتنو څخه وي.
په همدې حال کې طالبانو هم د غوی دومې او اتمې په مناسبت په خبره کړې اعلامیه کې امریکا او متحدینو یې غوښتي چې هغو پریکړو ته درناوی وکړي کوم چې د دوی ترمنځ شوي. خبر پانه کې زیاته شوي نور د افغان ملت خپل خوښي ته پریښودل شي او په چارو کې دی د بیګټ لاسوهنې هڅه نه کیږي.
ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت دینی عالمانو ته د کورونا واکسیناسیون پیل کړ. دغه وزارت سرپرست وحید مجرو نن سه شنبه خبري اعلان ته وویل د کورونا وایرس درې مصپه هیواته یو لوی ګواښته یو خلک باید د دې ناروغي د مخنیوي لپاره روغتیایي سپارښتنی او د دینی عالمانو خبري واوري. همداشان د حج او اوقاف وزیر په دې خبري غونډه کې د کورونا وایرس د واکسین په اجرا کې د عالمانو مرسته وغوښته او په روغتیایي سپارښتنه تینګار وکړ.
په افغانستان کې د کرونا وایرس د درېمې څپې د پراخېدو له امله د عام روغتیا وزارت د کرونا واکسین په کولو او د روغتیا سپارښتنو په مراتبولو ټینګار وکړ. د دغه وزارت سرپرست وحید مجرو د سه شنبې په ورځ دینی عالمانو ته د کرونا وایرس د کولو په مراسمو کې له خلکو وغوښتل چې د کرونا وایرس د درېمې څپې د خپرېدو د مخنیوي لپاره روغتیا سپارښتنې او د دینی عالمانو خبرې مراعت کړي. خاغلی مجروب وویل دغه وزارت د کرونا د واکسینو کول ګړندی کړی دی.
نن چې د کرونا وایرس افغانستان او افغانان ګواښي، د حج او اوقافو وزارت ګام په ګام د وقایې په پروګرامونو کې له دولت او عام روغتیا وزارت سره همکاري کړي او خلک باید د دې خبرو ته پام وکړي.
د عام روغتیا وزارت د سه شنبې په ورځ د کرونا د واکسینو کول د صدای ډاکټر او منبر په نوم پیل کړل. خاغلی مجرور لټول افغانانو وغوښتل چې دینی عالمان د خپل اولګو کړی او روغتیایي سپارښتنې د پام کې ونیسي چې د عالمانو په مرسته د کرونا وایرس له درېمې څپې وژغورل شو. دا په داسې حال کې ده چې ځینې خلک دغه واکسین ته ډېره لیوالتیا نه ښیي. محمد صدیق وویل
دغه رادیو تلویزیون نه مې اورېدلې چې بد اغېز هم لري.
خوزین وای د کرونا وایرس له درېمې څپې ډاریږي او غواړي چې ځانونه واکسین کړي. عزیز الله قادری وای دا چې ځینې خلک واکسین کولو ته لیواله نه دي، لامل یې د خلکو ناپوهي ده. په ورته وخت کې د حج او اوقافو وزیر محمد قاسم حلیمی په دغه ناسته کې له خلکو وغوښتل چې روغتیایي سپارښتنې مراعت کړي.
د هند وضعیت ته پام وکړي، احتیاط وکړي. د وقایې یوازینۍ لاره احتیاط او له یو بل سره مرسته ده. باید یو تر بل واټن په پام کې ونیسو او واکسین هم وکړو.
د عام روغتیا وزارت په خبره له یوې میاشتې راهیسې په افغانستان کې 270,000 کسانو ځانونه واکسین کړي دي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې په کرونا وایرس 115 کسان اخته شوي او 14 ترې مړه شوي دي.
و هم اوریدل چې د افغانستان د امیر روغتیا وزارت دینی عالمانو ته د کرونا واکسیناسیون پیل کړی دی. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر په هند کې د کرونا وایرس له امله رامنځته شوی وضعیت د اندېښنې وړ بولي او وایي چې د دې وبا سرایت به په ټوله نړۍ کې لا چټک شي. په هند کې په دې وروستیو څو ورځو کې پر کرونا د اخته شویو کسانو شمیر د ورځې له 300,000 له امله د مړو شویو شمیر هم نږدې 2,000 ته رسیږي. روغتونونه د بسترونو او اکسیجن له کمی سره مخامخ دي او د هند حکومت هم دغه وضعیت د قابو کولو لپاره له وسلوالو ځواکونو د مرستې غوښتنه کړې ده. راپورونه وایي چې په هند کې یو شمیر افغانان هم د کورونا له کبله مړ شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کتب لري توخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړی چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړي.
د افغانستان د ازموینو ملي اداره وایي چې د سشکال د سور په اتمه یعنی سبا د یو زرو څلور سوم تعلیمی کال لپاره په هنتونونو او د لوړو زده کړو موسسو ته د کانکور ازموینې پیل کیږي او په لسمه نیټه به پای ته ورسیږي. د دې ادارې چارواکي وایي په یاد نیټه به په 15 ولایتونو کې د 12 ټولګیو له فارغانو د کانکور ازموینه واخیستل شي. دوی زیاتوي چې په لومړي ځل یې د کانکور ازموینې تر سره کول په دریو پړاوونو کې پلان کړی دی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د ازموینو ملي اداره پلان ډورځو کې د 14م لمریز کال لپاره پوانتونونو او لوړو زده کړو مؤسسو ته د 12م ټولګیو د فارغانو د کانکور ازموینې د خستو خبره کوي. د دغه ادارې سرپرست عبدالقادر خاموش د دوشنبه پورس په کابل کې دی وی خبري ناشته پر مهال وویل چې دوه ورځې وروسته به په 15 ولایتونو کې دغه ازموینه پیل شي.
آغاز
د 14م کال کانکور د لومړی دورې آزموینه به د سور په 8 نیټه پیل تر 10 نیټه به د 3 ورځې لپاره به د افغانستان په 25 ولایتونو کې تر سره شي. دا لومړی ځل دی چې د 25 ولایتونو آزموینه په یو دورې کې مدیریت کیږي.
خغلی خاموش وای په 25 ولایتونو کې چې روزګان، بادغیس، بامیان، بغلان، پروان، پکتیکا، پکتیا، پنشیر، خوست، دایکندی، زابل، سرپل، سمنګان، غور، فرا، کاپیسا، کندهار، کونړ، لغمان، لوګر، ننګرهار، نورستان، نیمروز، هلمند او میدان وردګ ولایتونه دي نږدې 9000 د طالبانو ورته نوم سپټونه کړی ده. د نوموړي په خبره د اتو نور ولایتونو کانکور آزموینه به په دویم پړاو کې دروان المریز کال د ساور په شپږمه نیټه پایل او درې ورځې به دوام ولري. دغه اداره وایي د پلازمینی کابل د کانکور آزموینه نیټه لا نه ده مشخصه شوې. بلخو د دغه ادارې د تخنیکی او عملیاتي چارو مشر یما امان د پوهنتونونو او لوړو زده کړو وزارت ته د د ظرفیت په اړه وویل
موږ به سر کال تقریبا د 2 لک شاوخوا د طالبان ولرو. سیدا 2 لک د طالبان به په مجموع کې 1 لک 3 لک ظرفیت لپاره رقابت کوي. سی په دې کې 2000 د لوړو زده کړو وزارت لیسانس برنامه کوي. 2000 کې 30% ذکور ته اختصاص ورکړل شوی دی، 40% مختص اوناسو لپاره دی او پات 15% سیدا هغه عمومي دي. هم ذکور د طالبان کولای شي د ظرفیت رقابت وکړي او هم اوناسو طالبان او متبقي
د ازموینو د ملي ادارې چارواکي وایي په دې نیټو به هم مهاله د مسلکي او تخنیکی تعلیمات او ملکی خدماتو لپاره د دوا طالبانو ازموینې هم واخلي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio
د ټیک ټاک کمپنی وایي د اروپאי ټولنې د اندیشنو د لری کولو لپاره ځینې اقدامات کړي دي. ټیک ټاک یو اپلیکیشن دی چې ځوانان ورڅخه د لنډو ویډیوګانو په جوړولو کې ډیر کار اخلي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د ټیک ټاک کمپنی غواړي اروپאי څېړونکو او پالیسي جوړونکو ته اجازه ورکړي چې خپل ویډیوګانو پر جوړولو او محتوا یې څارنه وکړي. ټیک ټاک نن سه‌شنبه دغه اعلان وکړ او ویل چې دغه اقدام د دې لپاره کوي چې د دې شبکې د ځوانو کارونکو د خصوصي حریم او امنیت په اړه د اروپאי چارواکو اندېښنو ته ځواب ووایي. د رویټرز راپور له مخې ټیک ټاک به د شفافیت او حساب ورکونې یو مرکز پرانیزي. ټیک ټاک یو چینایي کمپنی ده چې په اروپا کې له 100 میلیون زیات کارونکو لري. کورونا او بل خبرېدو سره له ټیک ټاک څخه په تیر بیا ځوانان ډېر استفاده کوي. د دې کمپنۍ یو جګپوړي چارواکي کورماک کینیاک رویټرز ته ویلي چې د خلکو او ټولنې د اعتماد د جلبولو لپاره خپل مسؤلیت درکوي او په دې برخه کې هڅې زیاتې کړي دي.
تیرونه په لندن کې پر دې کمپنی سخت انتقاد وشو چې د ماشومانو د خصوصي حریم په ساتلو کې پاتې راغلې ده. په متحده ایالاتونو کې بیا پر ټیک ټاک تور پورې شوی چې د خپلو کارونکو په اړه معلومات د چین له دولت سره شریکوي، هغه تور چې دې کمپنی رد کړی دی. تیر کال د امریکا کانګرس د رایو په اکثریت هغه لایحه تصویب کړه چې پر اساس دولتي کارکوونکي نشي کولی چې له ټیک ټاک اپلیکیشن څخه کار واخلي.
زموږ شخله ازادي راډیو اوریده، ازادي راډیو خبرونه د سهار له اود ماشام تر او په مزني صفه 12 شپږ دی او په یوش مشارونو کې په اف ام 3.15 صفه اوري. نیم ساعت نور هم لرو، په دې نیم ساعت